د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسختن ونیمه او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي او دا د نن سهار لومړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ به نن د جمعې په ورځ د امریکا د 50 جمهور رئیس په توګه د لوړې مراسم په ځای کړي د امریکا جنگي الوتکو په لیبیا کې د داعش د افراطي ډلې د ملیشو په دوو کمپونو بمباری کړي دي او په قزاقستان کې د سوریې د سولې په خبرو کې ملګرو ملتونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده او دا هم د خبرونو تفصیل پرون د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ واشنگتن ته راورسېد او نن به د امریکا د 50 جمهور رئیس په توګه د امریکا د کانګرس د ماڼۍ مخې ته د لوړې مراسم په ځای کړي ښاغلی ډانلډ ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې زه به په دې مهم سفر کې د امریکا د خلکو دپاره ډیر سخت کار او محنت وکړم هغه وایي زه په دې کې هیڅ شک نه لرم چې موږ په یوه اتفاق د امریکا عظمت یو ځل بیا په ځای کولی شو او دا په انتخاباتي مبارزه کې دغه مهم شعار هم وو په همدې دوګه دغه مرستیال ښاغلي مایک پینس ویلي دي چې دی او ښاغلی ټرمپ دې ته تیار دي چې د امریکا د خلکو خدمت د کار د اول ورځې نه شروع کړي د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د لوړې د مراسمو نه څلیری ساعته مخکې په مسکو کې په یو کلب کې یو شمېر خلک راغونډ شوي وو او د لوړې د مراسمو نه مخکې خپل احساسات څرګندول د روسیې مامورینو په ښکاره د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې د ښاغلي ټرمپ په بری خوشحالۍ څرګندې کړې وې دغه مامورین وایي دوی په دې عقیده دي چې د جمهور رئیس باراک اوباما په نسبت به د ډانلډ ټرمپ په وخت کې د امریکا او د روسیې ترمنځ اړیکې ډېرې ښې شي د امریکا د دفاع وزیر آش کارتر ویلي دي چې د امریکا جنگي الوتکو د لیبیا د سر د ښار نه 50 کیلومتر لري جنوب لویدیځ په لوته د داعش د ملیشو په دوو کمپونو بمباری کړي دي ښاغلی کارتر پرون ویلي دي چې په دغو بمباریو کې تقریبا د داعش 80 ملیشه هم وژل شوي دي د امریکا د دفاع د وزارت نتاخ پیټر کوک ویلي دي چې د داعش ملیشو غوښتل چې په دغو لرې پرتو کمپونو کې بیرته خپل ځانونه تنظیم کاندي د قزاقستان په پایتخت استانا کې د سوریې د سولې په خبرو کې د ملګرو ملتونو استازي ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده د ملګرو ملتونو یو نتاق ویلي دي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوټریش د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي ستيفان دی مستور نه غوښتي دي چې په دغه خبرو کې ګډون وکړي د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ویلي دي چې د سولې په دغه خبرو کې په ملک کې د اوربند د ټینګولو او د بشری مرستو د تقسیم په مسایلو زیات بحث وشي پرون په تهران کې یو ولس پوری زاد ودانۍ د اور د لګیدل نو وروسته رالویدل دا او په هغه کې پلسګونو خلک مړه او زخمی شوی دي د تهران خاروال محمد باقر قالیباف ویلی دي چې د دغه لوړې ودانۍ د راغورځیدل نو وروسته د اطفایي شل تنه عمله هم لا درک شوی او ممکن مړه شوی وي تر اوسه پورې په تهران کې د اطفایي دفتر هم په دغه لوړې ودانۍ کې د اور د لګیدلو د علت په باب څه نه دی ویلي د هند پولیس وایي چې پرون د اترا پردیش په ایالت کې د ویلاری او د مکتب د یو بس موټر د ټکر په پیښه کې سلیریش تنه شاګردان مړه او پولیسګون نور زخمی شوي دي د هند صدر اعظم نریندرا مودي د دغو ماشومانو د کورنۍ غړو سره د دغه ډېرې بدې پیښې له کبله دا وی سره خپل ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده د برازیل د سترې محکمې هغه یو قاضي چې په خپل ملک کې د اداري فساد په ضد په مبارزه کې اصلي رول درلود پرون د ویل وته کې درا خورځیدلو په پیښه کې وژل شوې ده د برازیل د سترې محکمې یو نتا خام د دغه قاضي تیوري زاووس کې د مر خبر تایید کړی ده د هغه مرګ د اداري فساد په هغه سختو تحقیقاتو په باب سوالونه راپورته کړي دي چې د تیلو په دولتي کمپنۍ کې د میلیارډو ډالرو د غبن په باب پیل شو او د افغانستان د جمهور ریاست د مقام یو بیان وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس د چهارشنبه په ماښام د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره په ټلیفون کې خدای پاماني کړې ده
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو، په مکړی د دې خبرونې لومړی رپورټه. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ د 15 جمهور رئیس په توګه نن د وفاداری لوړه کوي. د امریکا ژغ خبریال جیم ملون په خپل رپورټ کې هغو بدلونونو ته اشاره کړې ده چې په روانو اونۍ کې په واشنګټن کې کیږي. د رپورټ تفصیل د اشق الله رحیمزوی څخه واوري.
په واشنگتن ډی سی کې د ټولو نستر بدلون دا دی چې د جمهور رئیس باراک اوباما اتکلنه دوره نن پای ته رسیږي او د ډونالډ ټرمپ دوره پیل کیږي. د ټرمپ مرستیال مایک پینس وایي نوې اداره د کار پیل ته لیواله ده.
موږ د کار پیل کېدو ته چمتو یو. موږ نور صبر نشو کولای چې د ټولو امریکایانو لپاره کار وکړو او امریکا یو ځل بیا ستر هیواد کړو.
خو ټرمپ نن په داسې حال کې سپینې ماڼۍ ته ځي چې په خلکو کې یې محبوبیت د اندازې نه زیات لږ دی. د خلکو د نظر د معلومولو په یوې تازه سروې کې معلومه شوې چې په دې تیرو 40 کلونو کې د ټرمپ په شان بل جمهور رئیس نه و چې د خلکو په منځ کې دومره لږ محبوبیت ولري. د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې هم هغه د خپل سیالې هیلری کلینټن په پرتله تقریبا 2 میلیونه لږ رایې ګټلي دي. ډونالډ ټرمپ وایي چې د ستونزو او سختو کارونو سره د مجادلې لپاره چمتو دی، په ځانګړي ډول امریکایانو ته د کار روزګار پیدا کول. ټرمپ په خپل تازه خبری کانفرنس کې چې تیره ونه یې درلود په دې حق لای داسې وویل.
اکثر خلکو ماته ویلي دي چې د خلکو روحیه دومره لوړه ده چې هیڅ ساری نه لري. دا روحیه همدا اوس پیدا شوې ده.
خو بل پلو بیا جمهور رئیس باراک اوباما په خپل وروستي خبری کانفرنس کې خپل ځای ناستی ته یو څو نصیحتونه او مشورې ورکړلې.
This is a job of such magnitude that you can't do it by yourself.
د جمهور رئیس دنده ډیره سخته ده او په یوازې ځان نشي کېدلی. په دې کار ستاسو ډیره زیاته تکیه په ټیم باندې وي.
د ډونالډ ټرمپ او ټیم لپاره به یې دا مهمه وي چې د کار په لمړنیو میاشتو کې داخلي مسایلو ته ډیر پام وکړي. مثالونه یې خلکو ته د کار روزګار پیدا کول او د مالیې راټیټول دي. خو د ښاغلي ټرمپ د ادارې د بهرنۍ پالیسۍ په هکله لا هم ډېرې پوښتنې شته دي او روښانه نه ده چې هغه به کومې خواته ځي. جان فورټر چې د بای پارټیزن په چړنیز مرکز کې د امریکا د سیاست په حق له چړنې کوي، په دې حق له امریکا غږ ته داسې وویل.
We know something about the general direction of Donald Trump's foreign policy, but we don't know a lot of the details. And seeing him flesh
out Donald Trump د بهرنۍ پالیسۍ په حق له یوازې عمومي معلومات خبره شوې دي، خو د جزئیات په اړه یې څه نه دی ویل شوی. موږ دې ته ګورو چې هغه به څه وخت خپل بهرنۍ تګلاره روښانه کړي او د نړۍ د ستونزو سره څه ډول چلند کوي. هغه په خپل ویلي دي چې حتی د جمهوریت غوښتونکو نه توپیر لري، خو به کتل شي چې هغه به څه وکړي.
یو شپیر نور کارپوهان بیا وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزې وخت چې ملت سره ویشلی و نور پای ته رسیدلی، او دا چې ټرمپ په خلکو کې ډیر لږ محبوبیت لري، معنی دا ده چې هغه د خپل اجنډا د تطبیق لپاره د ټول هیواد یووالي لپاره په کار ده چې د اندازې نه زیات کوښښ او کار وکړي. تمه کېږي چې نن د جمعې په ورځ به د ډونالډ ټرمپ سلګونه زره پلویان د هغه د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي او وینا به واوري. بل پلو بیا د کانګرس 500 دیموکرات غړو ویلي دي چې د اعتراض په توګه د لوړې په مراسمو کې برخه نه اخلي.
د امریکا نوې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6مه د جمعې په ورځ د لوړې مراسم په ځای کوي.
د دغه مراسمو شیبه په شیبه جریان د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
موږ به د مراسمو په اړه ریپورت درکو.
د کارپوهانو تبصرې او تحلیل به واورئ.
نو د امریکا غږ آشنا رادیو واورئ. د جنوري 6مه د جمعې ورځ. په داسې حال کې چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو تیره ورځ د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره د تلیفون له لارې مخه ښه کړې، وایي چې د امریکا د نوي منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره د نږدې کار ته هم هوډمن دی. پاموکړې په دې اړه د کابل څخه د اکرام شینواري رپورټ ته.
هر وی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ماښام د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره په ټلیفوني خبرو کې هغه سره مخه وکړه. د افغانستان د جمهور رئیس وایان محمد هارون چخنسوري نن د پنجشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې دغه ټلیفوني خبرو په پیل کې جمهور رئیس باراک اوباما، جمهور رئیس غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او افغانان سره په افغانستان کې د روسي تروسي پیښو له امله ژوره خواخوږي څرګنده کړه. جمهور رئیس باراک اوباما امریکا او افغانستان د مشرانو ترمنځ نږدې همکاري د قدر وړ بللې او د قانون حاکمیت په پلي کېدو ول پساسره مبارزه کې د افغانستان د مشرتابه هسي سیلې دي.
رئیس جمهور افغانستان زمو تشکر یې از غمشریکی رئیس جمهور امریکا
خغلی چخنسری ویل د افغانستان جمهور رئیس د امریکا د جمهور رئیس څخه د خواخوږي د سرګندونو لامل د مننې په ترڅ کې د هغو پریکړو لامل چې هغه کړی چې افغانستان سره ستراتیژیکي او نتی تړون پلاستیکولو کې دوه ملتونو اړیکې پیاوړي کړي او دغه د جمهور رئیس په دوره کې په بیلابیلو برخو کې د افغانستان له دولت څخه په خپل د بارک اوباما ملاتړ لامل د افغانستان د خلکو او دولت په اساسي توپ مننو. د بل خو د افغانستان د اجرائیه ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمی هم نن په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د امریکا جمهور رئیس سره د تیرې ورځې په ټلیفوني خبرو کې د افغانان څخه د ملاتړ له امله لاغه مننه کړې ده.
آقای اوباما هم از حکومت افغانستان و از مردم افغانستان
خغلی رحیمی ویل خغلی اوباما هم د افغانستان حکومت او د افغانستان خلکو مننه وکړه او په دې برخه کې چې کوم رول لوبولی و راضي و او وعده یې وکړه چې د یو امریکایي اوسیدونکي په توګه په ورته وخت کې چې د افغانستان خلکو ته سلامونه وړاندې کوي چمتو دی چې د افغانستان د دایي په ملاتړ د تروریزم سره د مبارزې او په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په برخه کې به د افغانانو تر څنګ ودرېږي. افغانستان د ملي اولې د حکومت مشران د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي پرتله د جمهور رئیس باراک اوباما له ادارې سره نږدې اړیکې لرلي. د افغانستان د ملي اولې د حکومت دغه دواړو ویندویانو د امریکا د نوي منتخب جمهور رئیس سره چې سبا ته لوړه کوي د خو او نږدې اړیکو یادونه هم وکړه. ویل چې افغان حکومت مشران به د ډونالډ ټرمپ د ادارې سره نږدې کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د جمهور رئیس وایان د افغانستان او امریکا اړیکې د دوه هیوادو د ملي ګټو په بنسټ ولاړې اړیکې وبللې.
شما شاهد هستین که رئیس جمهور افغانستان یک مکالمه تلفنی هم راي رئیس
خغلی چخنسوري ویل تاسو د دې شاهدان یاست چې د افغانستان جمهور رئیس د امریکا منتخب جمهور رئیس ترامپ سره یو تلیفوني اړیکه لرله. منتخب جمهور رئیس ترامپ د بلې سیوال جمهور رئیس صدر اعظم یا دولت رئیس سره د 15 دقیقو او 10 دقیقو څخه زیاتې مودې لپاره خبري نه دي کړي، خو د افغانستان له جمهور رئیس سره له 10 دقیقو څخه زیاتې مودې لپاره خبري کړي چې پکې په مهمو مسلو او د لا زیاتو همکارۍ باندې ټینګار وشو. محمد هارون چخنسوري ویل چې افغانستان باور لري چې امریکا سره دغه هیواد اړیکې به د یو اساسي شریک په توګه د ډونالډ ترامپ ادارې سره لا پراخه شي. ټاکل شوی چې د جنوري په 10 د افغانستان پر وخت د جمعې په شپه د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما څخه د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وخت ترلاسه کړي. په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو شمېر کارکوونکو د امریکا د نوي جمهور رئیس د لوري په مراسمو کې د افغانستان د حکومت مشرانو ته د نه ګډون بلنه افغانستان سره د امریکا د منتخب جمهور رئیس د نیل لیوالتیا د بیلګې په توګه یاده کړې ده. خو د افغانستان د اجرائیه ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمی خبر اعلان ته ویل چې د افغان حکومت د مشرانو نه ګډون د امریکا او افغانستان ترمنځ د خو او یا کمزور اړیکو پورې اړه نه لري، بلکې د ښاغلي رحیمی په وینا ور په همداسې دی چې په دې مراسمو کې په واشنگتن کې مش د بهرنیو هیوادو سفیران ګډون وکړي.
داسې مراسمو کې د رئیس جمهور او د رؤسای دول نه دعوت نه کیږي. په ایالات متحده امریکا کې داسې عرف نه دی.
په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب هم د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د امریکا جمهور رئیس د لوري په مراسمو کې د هیوادونو په اساسي توپ یوازې سفیران او د هغوی میرمنې برخه اخلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان جګړه د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ده. د پخواني جمهور رئیس بوش څخه جمهور رئیس اوباما ته پاتې شوه. اوس به د دې شخړې رپورت د دریم جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پر میز پروت وي. ترامپ د ډیرو نړیوالو موضوعاتو په اړه غیر رواجي سیاست پیل کړی دی، خو په افغانستان کې به څه وکړي؟ پام وکړئ د ایوب خاورین رپورت ته.
منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ډیری پاروونکي ویناوې کړې دي، خو پر ډیرو نړیوالو موضوعګانو یې دریځ روښانه دی. د افغانستان سره څه کوي؟ دا موضوع تر اوسه ګونګه ده. افغانستان ته امریکایي سرتیری په 2001 کال کې پخوانی جمهور رئیس جورج بوش ولیږل او جګړه اته کال وروسته جمهور رئیس باراک اوباما ته په میراث ورسېده. اوباما د ځانګړي کمیسیون د سپارښتنې پر بنسټ افغانستان ته نور لسګونه زره سرتیری ولیږل او بیا د 2014 تر پایه ډیر بیرته راووتل. خو جګړه لا خلاصه نه ده. او د دریم جمهور رئیس پر میز به پراته وي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر جیمز کنینګم وایي د واشنگتن روښانه دریز په افغانستان کې د بریالي توب لپاره ډیر حتمی دی.
فکر کوم ډیره مهمه ده چې حکومت ډیر ژر په افغانستان کې خپل دریز او ملاتړ په روښانه ډول وړاندې کړي. دا کار به زموږ ملګري په افغانستان او متحدینو ته ډاډ ورکړي او زموږ دښمنانو ته به دا پیغام ورکړي چې موږ د افغانستان سره یو.
منتخب جمهور رئیس ترامپ د نورو ډیرو هیوادونو په څیر د افغانستان او د هغې سیمې له سیاست سره هم سابقه نه لري، خو د ملي امنیت سلاکار یې مایکل فلین د افغانستان په جګړه کې اوږده کاري تجربه لري او د دفاع وزارت ته نومول شوی جنرال جیمز ماتیس په افغانستان کې د ډیرو عملیاتو قمندان و. خو پوښتنه دا ده چې آیا د ترامپ حکومت به په افغانستان کې پوځي تګلاره تعقیب کړي او که نورې لارې هم لري؟ د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او مرکزی آسیا د څانګې رئیس راتلونکي حکومت ته دا ډول مشوره ورکوي.
زه فکر کوم د ترامپ حکومت باید په افغانستان کې د پوځي او ملکي لارو په یو داسې ستراتیژي کار وکړي چې ثبات رامنځته کړي، د سولې موافقه وشي څو امریکا خوندي شي.
د افغانستان سره د مرستو د څار اداره یا د سیګار مشر وایي چې د ترامپ حکومت په افغانستان کې ډیر زیات انتخابونه نه لري.
که راووځو ښایي د افغانستان دیموکراتیک حکومت سقوط شي. که پاتې کیږو او همدې تګلارې ته ادامه ورکوو دا یو بنبست دی. سمه لاره به دا وي چې بریالۍ تګلاره لا قوي کړو او له ناکامیو څخه زده کړه وکړو.
مشورې او نظرونه ډیر دي، خو د ترامپ نورو سیاسي پریکړو ته په کتو په دې اړه وړاندوینه کول ګران کار دی چې دی به د افغانستان په اړه څه پریکړه وکړي. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن.
I make this promise. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again.
د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د جنوري په شلمه د 15 جمهور رئیس په حیث ملک ته د وفاداری لوړه او وینا کوي. د وینا مستقیمه ترجمه د آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو، د افغانستان په مختلفو برخو کې خلکو د امریکا د نوي منتخب جمهور رئیس دراتک او د جمهور رئیس اوباما د اتکلینی دورې د پای ته رسیدو په اړه خپل نظریات د امریکا جغ آشنا رادیو او تلویزیون سره شریک کړي دي چې تاسو ته یې اورو.
دا غنځمن دا غوښتنه ده چې هغه خپل افغانستان زموږ خپل ملت سره ښه چلند وکړي، حکومت وکړي، او د پاکستان نه چې کوم تروریسم راځي، طالبان راځي، دا غوی مخنیوي وکړي. ځکه افغانستان ډېر یو غریب ولس ده او هر غریب غواړي چې خپله غریبي وکړي، مزدوري وکړي. حالات یې ډېر خراب ده.
د امریکا راتلونکي ولسمشر نه مدا هیله ده چې هغې نه موږ دا غواړو چې د اوباما کوم هغه سیاست چې و هغه دوباره تکرار نه کړي، او کوم دهشتګرد هغه چې په نوره نړۍ کې دي، که هغه هر ملک دی نو باید هغه ښه وځپوي.
د ټرمپ پر راتک سره په افغانستان کې زموږ اندېښنه دا ده چې د افغانستان کوم کومکونه چې افغانستان سره کېږي دغه قطع نه شي، تروریزم بیا پیدا نه شي، طالبان بیا را نه شي، دې هغه ته په هېواد کې ګډوډي جوړه نه کړي، او هغه کومکونه چې افغانستان سره د خارجي هېوادونو څخه سره کېږي هغه ته ادامه ورکړي او نور هم لا زیات شي.
ترامپ د انتخاباتو هغه وین چې کولې نه تنه د په خپل داخلي سیاست کې بلکې په خارجي سیاست کې هم تغییر او بدلون راتلونکی دی.
موږ د دې تمه لرو چې کله نوی رئیس جمهور راځي امریکا ته، باید د افغانستان په اړه خپلو سیاستو ته بدلون ورکړي، د افغانستان موضوع جدي ونیسي، پر پاکستان باندې فشار وارد کړي تر څو هغه ترهګریز مرکزونه چې په دې هیواد کې دي او افغانستان د هغې نه متاثره شوی دی له منځه یوسي.
د کاندیدانو په اړه دقیق معلومات نه لرو، زه خپل په دې اند یم چې د امریکا ټاکنې په افغانستان باندې ډیر تاثیر او ډیر اغیز لري، ځکه چې د بوش په واکمنۍ پر مهال افغانستان یو ډول حالت وو، نو د اوباما پر اتک سره د افغانستان وضعیت ډیر خراب شو. مګولې دل چې وسلوال مخالفین دلته زیات شول، چون د دوی ځواکونه هم دلته موجود وو، دلته جګړې زیات شوې، نامنه زیات شوې، په افغانستان کې د ملکی مرګ جوبل کچا لوړه شوله او لا هم د زیاتېدو په حال کې ده. نو اوس فکر کوو که چیرته منځلا رئیس جمهور او د بشر د حقوقو په رښتینې توګه مدافع وخت ورسیږي، نو د افغانستان حالات به حتما مثبت لوري ته ځي.
په افغانستان ډیر اغیز لري. کال ته مثلا د یو کس و ټاکل شي چې د خلکو په غم کې اوسي، د انسانیت ته کار وکړي، ټول وګړو ته په یو سترګ وګوري، نو په موږ یې اغیز رسیږي. موږ ته د موږ په هیواد کې بارامي راشي، هغه عمره کې هغوی سیاست ښه اوسي. بالکل ډیره تمه کیږي په دې چې هغوی موږ سره ډیر په ډیرو برخو کې ژمنې کړي دي، باید په خپلو ژمنو عمل وکړي او هغه پوره کړي.
قدرمن اوریدونکو، د نوی جمهور رئیس د تحلیف مراسم به د امریکا په سیاست کې تر ټولو مهمه غونډه وي. د رسمي گزارش لاره داسې ټاکل شوې ده چې په واشنگتن کې د لارو کوڅو د خوندیتوب لپاره څو میاشتې کار شوی دی. د امریکا ژغ د خبریال آریش عرب اسدی رپورت زموږ همکار تاسو ته وړاندې کوي.
بدل شي. Ladies and gentlemen, the president elect of the United States, Donald John.
د ونې په سر کې د پاوز بنسوینو د دې ستره ورځې لپاره یو تمرین دی. خو د صحنو ترشا په تیرو څو میاشتو کې د امریکا د دیموکراسۍ د یوې ځانګړتیا یعنی د قدرت سولیز انتقال د خوندي کولو لپاره یو لاله یا همکاري موجوده وه. دا د تلونکي جمهور رئیس او راتلونکي جمهور رئیس د ساتلو لپاره پیل کی.
The Secret Service is
مخفی پولیس د محفل د امنیت مسؤلیت لري او د قانون نافذونکو او لنورو پوځي منصبونو سره په ګډه کار کوي.
And military partners.
د لومړنۍ وړاندې زونو لمخي شاوخوا نظر خلکو په دې کې برخه واخلي.
It's a big event.
دا یو لوی پیښه ده چې ډېر منابعو ته اړتیا لري. خلک ډېر دي خو مونږ مناسب او کافی کسان لرو. مونږ د اړتیا وړ منابع لرو او یو ښه پلان لرو.
په دغه پلان کې د شاوخوا 2000 کسانو د یو ګډ کاري ځواک لخوا د نوي جمهور رئیس د معرفي کېدو په ورځ د واشنگتن خوندیتوب شامل دی.
دا یو ستونزمن کار کېدلی شي، خو هر څوک یې په اړه موافقه لري. هر څوک غواړي چې بریالی اوسي. زه دا یقیني کول غواړم چې هغوی د موټر په واسطه پر وخت منتقل شي، ډوډۍ ورکړل شي او هغه څه ولري چې د خپل ماموریت د ترسره کولو لپاره غوښتي دي.
دغه ځواک به د جمهوري ریاست د رسمي ګزارش د لارې ځینې برخې خوندي کړي، خو د کورنۍ امنیت وزارت خلک ساتي. دینی وختونه لای او بلنا په ځانګړې توګه په داسې حالت کې چې د ټرمپ پر خلاف د مظاهرو کې دوه تم
کیږي.
مونږ دا یقیني کوو چې هر څوک راشي، هغه څه ووایي چې ویلو ته اړتیا لري، د واشنگتن په اړه ځان پوه کړي او دا کار په سوله ایز او قانوني توګه سرته ورسوي او د ورځې په پای کې هر څوک خوندي خپل کور ته ولاړ شي.
د دې پیښې په اړه بېله شکه د ټویټر یوه پاڼه ځانګړې شوې ده او د واشنگتن ځایي حکومت د لارو د بندېدو او نورو معلوماتو په اړه د خلکو لپاره یو ځای هم لري. د واشنگتن زیاتره برخې همدا اوس د لوړې د مراسمو له امله د بندېدو له فشار سره مخ دي. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا نوی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جنوري په شلمه د جمعې پر ورځ د لوړې مراسم په ځای کوي.
د دغو مراسمو شیبه په شیبه جریان د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
موږ به د مراسمو په اړه ریپورت درکو.
د کارپوهانو تبصرې او تحلیل به واورئ.
نو د امریکا ژغ آشنا رادیو واوري د جنوري شلمه د جمعې ورځ. او اوس په مکرې دی رپورته. د انتخاباتي کمپاین پر مهال منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او پاکستان په حق ډېرې لږ خبرې وکړې، خو امریکا اوس هم په افغانستان کې حضور لري، په داسې حال کې چې د طالبانو بریدونو زور اخیستی، د اسلامي دولت ډلې هم په ځینو برخو کې فعالیتونه او بریدونه شروع کړي. په عین حال کې پر پاکستان باندې نړیواله ټولنه اوس هم نیوکه کوي چې د افراطیانو د پټنځایونو په هکله لازم او کافي اقدامات نه کوي. د ښاغلي ټرمپ د افغانستان او پاکستان د پالیسیو په هکله زموږ همکار حسیب الکوزی د پخوانیو چارواکو او کارپوهانو سره خبرې کړې دي چې ستاسو پام یې اوریدو ته را اړوم.
ولسمشر اوباما د تیر کال د جولای په میاشت کې پریکړه وکړه چې امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې د هغه د جمهوري ریاست تر پایه پورې پاتې شي، چې په دې سره د افغانستان د ماموریت پریکړه راتلونکي ولسمشر ته پرېښوده. خو دا چې نوی حکومت به په سیمه کې څه وکړي ډېر څه روښانه نه ښکاري. د بارنیو اړیکو کارپوهان بیلابیل نظریات لري.
که نوی حکومت غواړي چې په افغانستان کې پرمختګ وکړي، نو باید چې په پاکستان کې د حقانی د شبکې او طالبانو د مرکزونو په برخه کې یو څه وکړي.
میرمن کرټس تر راتلونکو کلونو پورې په افغانستان کې د امریکا د حضور په اکله خوشبینه معلومیږي او په دې باور ده چې د پخواني حکومت برعکس نوی حکومت به په سیمه کې د وضعیت پر اساس پریکړې وکړي.
موږ دا تمه درلوده چې نوی حکومت به د افغانستان په هکله خپله تګلاره د افغانستان د وضعیت پر اساس عیاره کړي او سیاسي مهال ویشونه به په پام کې ونه نیسي، لکه د ولسمشر اوباما حکومت چې په پام کې نیول.
د امریکا د باندنیو چارو د وزارت پخوانی موین او پخوانی د افغانستان سفیر ایرول انتونی وین د میرمن کرټس سره د سیاسي مهال ویشونو د نه ټاکلو په برخه کې موافق دی.
کومکه ټولو چې په افغانستان کې یې کار کړی دی او هلته زموږ د هلو ځلو او پرمختګونو ساتلو ته ژمن دي، هیله لري چې د افغانستان سره اوږدمهاله ملګرتیا د سیاسي مهال ویشونو پرته رامنځته شي.
په افغانستان کې وضعیت د اندېښنې وړ دی او شایي تر دې هم پسې خراب شي.
فکر کوم چې سږ کال به په افغانستان کې یو داسې کال وي چې جګړه به پکې زیاته وي. ډېر لږ امکان شته چې د سولې خبرې دې په داسې ډول وشي چې یو ستره او یا د پیشبینۍ وړ نتیجه ولري.
خو ښاغلی کورټسمن په دې باور دی چې کله د افغانستان مسله مطرح کیږي نو پاکستان یوازینی هیواد نه دی چې امریکا یې باید غم وخوري.
د پاکستان په مسأله کې چین شاملېږي، هند شاملېږي او په خپله پاکستان داخلي ستونزې لري. یوازې د افغانستان سره د سرحد مسأله نه ده، د پاکستان سره به نوی حکومت په جلا توګه چلند کوي.
پاکستانی خبریال او لیکوال احمد رشید د کورټسمن سره موافق دی.
په سیمه کې اوس وضعیت ډېر پیچلی دی. ایران د طالبانو ملاتړ کوي، طالبانو د روسیې سره خبرې پیل کړي، د چین سره خبرې کوي. په مجموع کې زیات سیمه ییز هیوادونه داخل شوي دي.
ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې ښاغلی ټرمپ شایي پر پاکستان باندې زیات تمرکز وکړي. د یادونې وړ ده چې د کمپاین پر مهال ښاغلی ټرمپ یو ځل وویل چې ستونزه اصلا په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې ده. په خپل دفاع کې پاکستانی چارواکي وایي چې دوی د ترهګرۍ ضد جګړه کې زیاتې قربانۍ ورکړي دي. امریکایي چارواکي یې مني خو وایي چې پاکستان نور څه هم کولی سي. سکاټ وارډن د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د آسیا د مرکز رئیس وایي چې پاکستان ته باید قناعت ورکړل سي.
فکر کوم چې باید د پاکستان سره یو داسې پالیسي غوره شي چې هم پکې فشار موجود وي او هم امتیازات. پر پاکستان باندې باید فشار راوستل شي چې پر ځینو ستراتیژیکو محاسباتو د سره غور وکړي چې د افغانستان د سولې بهیر غښتلی شي او پاکستان به تر هغه دا کار ونه کړي چې ګټه او فرصتونه ونه ویني.
سره له دې چې امریکا افغانستان ته شاوخوا یو لک امریکایي عسکر ولېږل چې اوس دغه ځواکونه د 9000 شاوخوا دي، خو د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د ګټلو په هکله څه نه ویل کیږي. افغان حکومت اوس هم د طالبانو سره چې په پاکستان کې ځالی لري په جګړه بوخت دی. داعش د افغانستان په ځینو برخو کې ځالی جوړې کړي او د افغانستان پر حکومت باندې اوس هم د اداري فساد پراخ تورونه لګول کیږي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو